السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خپره واورئ چې د انتخاباتو کمیسیون د روانې لانجې د حل لپاره د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې کړې دي. دا او نور راپورونه وروسته، اوس خبرونه وړاندې کېږي. د ناټو سرمنشي وایي چې له افغان ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام پیدا کوي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې د پام وړ زیاته کړله. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د فرانسې هغه پیشنهاد غیر مسؤلانه وبللو سو چې پکې ویل سوي په زرګونو توقیف سوي افراطي وسله وال دي په عراق کې محاکمه سي. د ناټو سرمنشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي یې څو دا خبرې یقیني کړي چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس سټولټنبرګ پرون دا خبره په واشنګټن کې د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو دیرشو هیوادونو په یوه غونډه کې کړي دي. ناټو او د متحده ایالاتونو چارواکو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره د خبره چې خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې سي. د ناټو سرمنشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل مهم پرمختګ وبله او زیاته کړې چې دا ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځانته موندلی وو بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. داعش ډلې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې زیات فعالیت کاوه. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي. د ولي ویان عطاالله خوږاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې نور معلومات ورکړل.
د عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلوده، له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی به نیول یا به زورول همدې مبس څخه به استفاده کوله.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه تېر ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي سټېډیوم کې وسه. اوس د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبې ښار څخه د ټلیفون پر لیک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي په لوبه کې ښه وځلېدل. ایلمن سولی چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي، زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. ټاکل شوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بله لوبه د سیشن بې پورس د قطر په وړاندې وي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې د پام وړ زیاته کړله. دا اقدام په داسل کېږي چې د امریکا د مالي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن وویل چې د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند میاشتې 60 لیتره تیل رانیولی سي. د دې ادارې په خبره د هر لیتر تیلو بیه به له 9 سنټو څخه 12.2 سنټو ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد څه باندې 500 لیټره او د هر لیټر تیلو بیه 12.2 سنټه وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډي له کبله لا هم د تیلو بیه د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژي پراخې زیرمې لري، خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نسي کولی چې په ملي کچه د خلکو اړتیا وړ تیل برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه پیشنهاد غیر مسؤلانه وبله چې پکې ویل سوي په زرګونو توقیف سوي افراطي وسله وال دي په عراق کې محاکمه سي. واشنګټن او د هغه اروپایي متحدان په خپلو کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف سوي افراطي وسله والو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسله والو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف سوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند یې ورسره وکړي. د پامپیو په خبره له دې سره به داعش ته لونه کولی سي په دغو دوو جګړه ځپلو هیوادونو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. مایک پامپیو پرون په واشنګټن کې د داعش ضد ایتلاف د څه باندې 150 غړو هیوادونو یوې غونډې ته وویل. Coalition members must take back the thousands of foreign territories. د ایتلاف غړي باید د داعش ته له پازرګونو تروریستي جنگلي چې په توقيف کې دي بیرته تسلیم سي. له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي. د ایتلاف غړو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اندیښنه وشوه چې تیر میاشتې له سوریې د امریکایي پوځونو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسا، بریتانیا، نور اروپایی او د منځنی اسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلولو له ستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان یو لو دریان ویلي چې د ده حکومت د ځینو مشخصو جنګیالیو د توقیف پلوی دی، خو د ده په وینا اکثریت زندانی سوي کسان عراقیان یا هم سوریایان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري، خو دی زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به د مې د نهمې پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل چې د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هیواد د مشر راتګ به ډیر پر ځای او مناسب کار وي چې د نازیزم پر ضد جګړه کې د پام وړ برخه اخیستې. که څه هم دا زموږ کار نه دی که د امریکا ولسمشر دلته راسي، موږ به حتماً په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په اصل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکو، د اوکراین او سوریې د کړکیچنو او یو لوړ نورو مسایلو له کبله ترینګلي حالت خپل کړی دی. لاس بجې او څه باندې شپږ دقیقې شوې. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونتوانی چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. احمد تکلو نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څو انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له وجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23مه نیټه اعلان نکړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو له استازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی ننګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر 8 بجو پورې دوام وکړ، د دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی وو.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی وو هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشرح شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په 24 ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي، لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د چهارشنبه په ورځ وځنډید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونۍ غونډه کې ورکړل شوي معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولی. ښاغلی اخلاقي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه تر ټولو اساسي ستونزه د رایو د 2423 صندوقونو ده. 130,000 رایې چې د مبهمو سرچینو لخوا زیاتې شوي او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همداراز د هغو 102,000 رایو په اړه چې له ټاکلي وخته مخکې او وروسته ورکړل شوي او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یوه بله تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300,000 رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان په 6مه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به یې د لړم د میاشتې په 23مه اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل راپور موري دی. د پکتیا په وو ولسوالیو کې وو سمګن شمیر نجونې له ووم ټولګي پورته د نور زده کړو اجازه نه لري. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت نجونی وای د مرکز سربیرا د ززاریوب او سمکنې ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوبو ولسوالیو او د یوشمیر نور ولسوالیو په لر پرتو سیمو کې نجونې نشي کولی چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. دغه نجونې وایي د کلتوري ستونزو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کمښت او د نجونو لپاره د مناسب چاپېریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې تر دولسمو ټولګیو زده کړې وکړي. نیګا ژوند او پروانه پکتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زورمت ولسوالی دا غلطه هیڅ دی زده کړو سہولت نشته د نجونو لپاره هیڅ خوانځای نشته نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی دا که غلطه کوم خوانځي فعال سي مې الکانو ترې استفاده کړی دا نجونو غلطه درس
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالی به زه درته وخایم یا به زازی عربي بل سمکنوي ولسوالی چې زما معلومات لرم نور پاتې ولسوالی ټول هغه ابتدایي زده کړې لري ځینې لکه زورمت او زادران بیخي خوانځي نه لري د نجونو لپاره
احمد خیل لجمنګل جانی خیل وزیزدران شواک گرد سیړی روحانی بابا او زرمت هغه ولسوالی دی چې تر اوسه پکې انجونې له دولسم ټولګیو نه دی فارغ شوی. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای منی چې د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې انجونې له اووم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېښودل کیږي. خدای وایي د دې ستونزې د هوارې لپاره یې په علي دارالمعلمین کې ګڼ شمېر انجونې جذب کړي چې له فراغت وروسته به په ولسوالیو کې انجونو زده کوونکو ته د تدریس چاره پر مخ یوسی. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت چې په ولسوالۍ کې موږ فارغین نه لرو هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. ان شاء الله موږ هیله مند یو چې لومړی دولسم پاس پیدا کړو او بیا درملمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه اووه نوي نجونو له دوه کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل خو له دې مرکز څخه فارغ شویو د غنجونو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولی څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي خو سیو بهرني مسله تعقیب او د جرمونو نړیوال محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د اداو پاړه د تحقیقاتو امر کړی دی. په دې اړه نو تفصيل د احمد تکل په راپور کې اوریدلای شئ.
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبې تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1,000 زیات وګړي له 2018 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او بنګلادیش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلادیش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شوه څو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري ایستلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د آی سی سی خبر پانه د شپګلکو او یو میلیون ترمنز د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځای کېدو ته د اشاره پترس کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیواله محکمه په بنگلاديش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنگلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدرس د دې محکمې لوی څارنوالي فاتو بن سودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو